شوي ازادي راديو او ريدي ازادي راديو خبرونه دي افغانستان په وخت د سهار له و بجو پیلېږي او د خبرونه تر و بجو دوام کوي. په دې معنی چې ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو لپاره یو ساعت پاتې ده. په دې خبرونه کې چې زه نوریا سنوري وړاندې کوم، اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت نن له دې هېواد د امریکایي عسکرو د وتلو هرکلی وکړ او ویل چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونه چمتو دي چې د هېواد امنیتي خلاوې ډکې کړي. ټاکل شوې نن شپه د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. د افغانستان د انتقالي عدالت ډله وایي په افغانستان کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره له سولې مخکې باید په دې هېواد کې انتقالي عدالت تطبیق شي او د تیرو درې لسیزو کورنیو جګړو جنګي مجرمان محاکمه کړی شي. د افغانستان ولسي جرګې نن د لوی څارنوالۍ او د سترې محکمې د عالي شورا د لوی څارنوال او د سترې محکمې د عالي شورا د غړو د استضاع پرېکړه وکړه. پر ځینو نور موضوعاتو مهم راپورونه او مطالب راغونډ کړي. خو لومړی به اجمل آن ته ور ورکړو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سرکیم پاموکی د مهمو خبرونو سر ټکو ته ولسی جرګې نن په خپل غونډه کې د لوی څارنوالو او د سترې محکمې د عالي شورا د غړو د استضاع پریکړه وکړه. د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ پنخته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وخته ده. په هرات کې په یو ترافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي. په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له سعودي میرمنو سره ملاتړ څرګند کړی او دا به هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو سنا په اکثریت سره لیون پنیته د دې هیواد راتلونکي دفاع وزیر په توګه تایید کړی دی. زموږ غلزادې رډیو نه اوري. په سر کې هم څو کورنۍ خبرونه. ولسی جرګې نن په خپل غونډه کې د لوی څارنوالو او د سترې محکمې د عالي شورا د غړو د استضاع پریکړه وکړه. د ولسی جرګې غړو هم دا راز د رایو په اکثریت او مساویبه هم صادره کړه چې پکې د انتخاباتي دوسیو د سیړلو ځانګړې محکمه غیر قانوني بلل شوې ده. د هیواد په ختیځ کې د سرحدي پولیسو کمانډان وایي چې د پاکستان له خاورې د توغندیو د حملو د مخنیوي لپاره مرکزی حکومت باید جدي ګامونه پورته کړي. جنرال امین الله مرخیل له ازادې رادیو سره په وزنګړي مرکه کې وویل دوی بیا بیا له پاکستاني لوري سره تماسونه نیولي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړي. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ په ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ پنخته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وخته ده. پیښه د سپای او کوچانو ترمنځ د مځکې د ملکیت پر سر رامنځته شوې ده. ځایي مشران وایي دا جګړه لا هم روانه ده. د غور ولایت لال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکي په یو اعتراضیه مظاهره کې د دې ولسوالۍ د رهبرۍ د ګوښه کولو غوښتنه کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ولسوالۍ رهبرۍ پلاوی کمزوری دی او د خونې روغتیایي خدمتونو او د رغول شوو سړکونو کیفیت یې خراب دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو په کندهار او هلمند کې 0 کیلوګرامه نشئی مواد نیولې دي. په خبر پانه کې چې د کورنیو چارو وزارت خبره کړې ویل شوې ده نشئی مواد د هلمند په مرکز لشکرګاه او کچګي ولسوالۍ کې په مازدا او سراچه ډول موټرونو کې ځای پر ځای شوی او نیول شوی دي. اخوا د برتانیا او د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو د هلمند والی ګلاب منګل سره په لیدنه کې د خپل مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ او د عربی متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن سلطان ال نهیان چې تیر ورځې د هلمند والی ګلاب منګل سره ولیدل ژمنه وکړه چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په بهیر کې به مرستې ته دوام ورکړي. د هرات ادرسکان ولسوالۍ کې 15 تنه په یوې ترافیکي پیښه کې وژل شوي دي. د هرات د والی ویان محیدالدین نوري ویل په دې پیښه کې په یو موټر کې سپاره د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي دي.
دا موټر چې په شوې دی د کوچیانو 15 د یوې کورنۍ غړي پکې وژل شوي دي چې اته یې ښځې دي، شپږ ماشومان دي او دوه نورې نارینه دي. هغه تر بارونو لاندې شوي دي او خفه شوي دي.
د هرات د والی ویاند ویل پیخه د موټر چلوونکي د بې پامۍ او بې احتیاطۍ له کبله رامنځته شوې چې خپل د پیخې لزایا تښتیدلې ده. په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي قوانینو د نه عملي کېدو له امله ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. او د پروان د ولایتي شورا غړو وروسته لاغې چې دغه ولایت پر والی د ځان وژنې حمله وشونن په دغه ولایت کې په یوه غونډه کې د پروان امنیتي وزد اندېښنې وړ بللې ده. د پروان د ولایتي شورا ویاند د ویاندیس رئیس صابر ازادي رادیو ته ویل چې د غونډو ګډون کوونکي غدا غواړي چې په دغه ولایت کې د مخالفینو د نفوذ عوامل پیدا شي او د مخنیوي لپاره دی هلې ځلې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له هغو سعودي میرمنو سره خپل ملاتړ څرګند کړی چې پر ښځینه ډلې ورانوي د شاهي نظام د لګول شوي بندیز پر وړاندې اعتراض کړی. میرمن کلینټن پرون د اعتراض کوونکو دغه حرکت وستایه.
This is not about the United States. It is about the women of Saudi Arabia.
دا وای د امریکا په اړه نه، د سعودي عربستانو د خزو په اړه د هغه څه چې دوی کوي د دوی زړورتیا خیا او هغه هدف سم دی چې دوی ترلاسه کول غواړي. خو دا هڅې په دوی پورې اړه لري چې زه د دوی ملاتړ کوم، خو غواړم روښانه کړم چې دا داسې څه نه دي چې له بهره په دوی تحمیل شوي، بلکې دا خپله سعودي میرمنې دي چې غواړي وپیژندل شي. کلینټن دغه څرګندونې له هغې وروسته وکړي چې د سعودي فعالانو یو ائتلاف د لویدیز پر لوړ رتبه ښځینه ډیپلوماټانو غږ وکړ چې د دوی ملاتړ دې وکړي. هغه سړی چې باراک اوباما په چین کې د خپل سفیر په توګه ټاکلی و، اعلان یې کړی چې په 2012 کال کې به د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان د باراک اوباما په وړاندې کاندید کړي. جان هټسن چې یو مهال د امریکا د یو ایالت والي هم و، د سه شنبې په ورځې په رسمي توګه د نیوجرسي له ایالت څخه د جمهوري غوښتونکي ګوند د استازیتوب لپاره خپل کمپاین پیل کړ. اخو د امریکا متحده ایالاتونو سنا په اکثریت سره لیون پنیتا د دې هیواد راتلونکي دفاع وزیر په توګه تایید کړی دی. لیون پنیتا به د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې له مشرتوب څخه د دې هیواد د دفاع وزیر شي او د رابرټ ګیټ ځای به ونیسي، څوک چې د ولسمشر بوش او باراک اوباما په حکومتونو کې څلور کاله د امریکا د دفاع وزیر و. ګیټس د جون په 13 نیټه تقاعد کیږي. د امریکا د سنا د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر کارل لیبن په دې اړه وویل:
The director Panetta's compelling record of achievement
د وای د امریکا د ولسنیک مرغی دا د پنیتا بریا او سابقه او تجربه د دفاع وزارت د څوکۍ د غوښتنو لپاره مناسب دي. خغلی پنیتا د غوملستون زده حوالی لپاره مناسب سړی دی چې زموږ هیواد ورسره مخ دی. تمه ده چې د پنیتا پر ځای به په افغانستان کې د ناټو کمانډان ډیوډ پیټریوس د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې د مشر په توګه وټاکل شي. اروپایي کمیسیون نن اعلان وکړ چې د روسیې د هغه بندیز د لرې کولو سره موافقه کړې چې په اروپا کې د ایکولای د وایروس له خپرېدو وروسته له اروپایي ټولنې څخه د ترکاریو په واردولو لګولی و. روسیې نن مسکو ته د اروپایي ټولنې د روغتیایي چارو د مشر جان ډالی د سفر پر مهال په دې برخه کې یو تړون لاسلیک کړی. نوموړی د اروپایي ټولنې مشرتابه د دې لپاره مسکو ته استولی او څو روسي چارواکي قانع کړي چې دا بندیز لرې کړي. بلخوا د یمن په جنوب کې ځای امنیتي چارواکي وایي په لسګونو القاعده پورې تړلي وسلوال له یو زندان نه تښتېدلي دي. چارواکي وایي د موخاله د خار له زندان څخه دا زندانیان روس ته لاغې وتښتېدل چې پر زندان په درنو وسلو سنبالو برید کوونکو یرغل وکړ. ویل کېږي چې په دې برید کې یو زندان ساتونکی وژل شوی او څو نور ټپیان شوي دي. په بحرین کې بیا یو ځانګړې محکمې د شیعه مسلمانانو اته تنه سیاسي فعالان په دې هیواد کې د تیرې میاشتې د مظاهرو پر مهال د کودتا د هڅې په تور په عمري بند محکوم کړي. په دې لړ کې 20 کسان محاکمه شوي چې له دې ډلې څخه 14 بندیان دي او د نورو په غیاب کې حکم صادر شوی دی. د ملي خوندیتوب په نوم د بحرین د حکومت دې محکمې 14 تنه نور تر 45 کلونو په بند محکوم کړي. او د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فرانټیلی په لیبیا کې جګړه ځپلو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په خاطر په دې هیواد کې په سمدستي ډول د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. نوموړي د دې هیواد پارلمان ته خبرداري ورکړې چې د ناټو په وروستیو بمباریو کې د ملکیانو وشل کېدو د ناټو ادبار ته زیان رسولی. دا خبرونه
ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر بنش ننش په افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه خپل پریکړه اعلان کړې. د افغانستان دفاع وزارت له دې هیواد د امریکایي عسکرو د وټلو هرکلای کوي او وایي د ملي اردو ځواکونو چمتو دي چې د هیواد امنیتي خلاوي ډکې کړي. د امریکا متحده ایالاتو په دې موافقه کړې چې له 2014 میلادي کال وروسته به چې افغانان ته د امنیتي مسؤلیتونو بهیر بشپړیږي، د افغانستان د بیا رغونې د سترو پروژو چارې هم خپل افغانانو ته وسپاري. د افغانستان ولسی جرګې نن د لوی څارنوالۍ د لوی څارنوال او د سترې محکمې د عالي شورا د غړو د استعزاز پریکړه وکړه، خو د لوی څارنوال مرستیال وایي چې ولسی جرګې د دې صلاحیت نه لري.
اصلا د استعزاز مسله خو د سترې محکمې د شورا عالی د نهو غړو په مورد کې بيخي قانون اساسي کې نشته. که څه قانون اساسي مني صلاحیت استعزاز د لوی څارنوالۍ هم نه لري. ولسی جرګې
د افغانستان د انتقالي عدالت د لوی په افغانستان کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره له سولې مخکې باید په دې هیواد کې انتقالي عدالت تطبیق شي او د تیرو درې لسیزو کورنیو جګړو جنګي مجرمان محاکمه کړی شي. د دې دل غړو د سولې د عالی شورا پر ترکیب هم انتقاد وکړ.
سی شورای عالی سو ترکیب خوب نداره ولی اینا بیشتر به منافع شخصی خودشان و به خاطر حفظ بقای خودشان و به خاطر تطبیق نشدن عدالت انتقالی در افغانستان کار می‌کنند.
د دې موضوعاتو او د ځینو نورو مسایلو په اړه د راپورونو د اورېدو لپاره د خپرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن شپه ناوخت له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. لویدیز خبري اژانسونو ویلي اوباما به له افغانستانه په راتلونکي جولای میاشت کې د 5000 او د روان میلادي کال تر پایه پورې د 5000 نورو سرتیرو د وتلو اعلان وکړي. اوباما به دغه راز دې هیواد ته د 2009 میلادي کال د پریکړې له مخې د اضافي عسکرو د استولو په اړه هم خپل پلان اعلان کړي او له دې هېواده به د 40,000 اضافي عسکرو د وتلو امر ورکړي. رضوان مراد د لویدیځو خبري اژانسونو په استناد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
دا ولسمشر باراک اوباما د دې ژمنې عملي کېدل به چې ویلي و په 2011 کال کې بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وېستل پیل کړي نن روښانه شي. یو شمیر امریکایي مقامات او د کانګرس غړي وای جمهور رئیس اوباما غواړي هغه ټول ډیر زر سرتیری چې شاوخوا یو نیم کال مخکې افغانستان ته استولیو د 2012 کال تر پایه له دې هیواد څخه بیرته وباسي. راپورونه وایي چې ولسمشر اوباما تیره شپه پریکړه کړې چې پر روانه جولای میاشت کې به 5000 عسکر له افغانستان څخه وباسي او تمه ده چې د افغانستان په وخت د سهار په 4:30 بجو په خپل یو تلویزیوني وینا کې دا پریکړه اعلان کړي. خوال کیږي چې له افغانستان څخه د دومره شمیر امریکایي سرتیرو وستل به د کانګرس د غړو چې یو شمیر د افغانستان د پوځي ماموریت د پای تر رسولو غوښتن کړي قناعت ترلاسه نه کړي. د امریکا متحده ایالات تر دې دمه 1522 عسکر په افغانستان کې وشل شوي غواړي په 2014 کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د افغانستان امنیتي مسؤلیتونه انتقال کړي. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان په داسې حال کې کیدونکی دی چې د ولسمشر حامد کرزي وروستیو څرګندولو د کابل او لویدیځ ترمنځ اړیکو باندې اغیزه کړې ده. د افغانستان د چارو د کارپوهانو د شبکې مشر توماس روتي ګوای کابل او واشنگټن دواړه د افغانستان په اړه خپل ملاحظات او نا امیدیان لري.
که هم لا تر اوسه نه ده معلومه چې په لومړي سر کې به له افغانستان څومره امریکایي عسکر ایستل کیږي. خو د افغانستان دفاع وزارت د امریکایي عسکرو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر د پریکړې هرکلی کوي. په عین حال کې د دفاع وزارت ویان چې په دې اړه نن په کابل کې په خبري کانفرنس کې معلومات ورکول. دغه راز د ایران د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه هم عکس العمل وښود چې د ایران او افغانستان د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک سند سره مخالفت څرګند کړی دی. هغه وویل افغانستان هر پریکړه په خپله کوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د همکار راپور ته.
سره له دې چې تر اوسه دا نه ده معلومه چې څومره امریکایي سرتیری به په لومړي سر کې له دې هیواد څخه ووزي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ډاډ ښیي چې د ملي اردو ځواکونه د بهرنیو ځواکونو د تشې ډکولو ته چمتو دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دفاع وزارت د ولسمشر اوباما له دې پریکړې هرکلی کوي چې له دې هیواد څخه د خپلو عسکرو بیرته ایستل پیلوي. جنرال عظیمی څرګنده کړه چې د ملي اردو شمیر دا مهال زیات شوی او کولای شي د افغانستان په هر سیمه کې د بهرنیو ځواکونو تشډه کړي، خو د ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه د تجهیزاتو له پلوه هم کمزوري دي.
ما از تصمیم مردم امریکا و رئیس جمهور امریکا
مونږ له دې هیواد څخه د یو شمیر بهرنیو سرتیرو د وتلو په حق له د امریکا د ولسمشر او خلکو له پریکړې هرکلی او ملاتړ کوو. د افغانستان د ملي اردو ځواکونو د شمیر له پلوه دا توان پیدا کړی چې په ځینې سیمو کې چې د دې ځواکونو د وتلو له امله تشه پیدا کیږي هغه ډکه کړي.
له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو پروسه په داسې حال کې پیلیدونکې ده چې ټاکل شوی ده په نږدې ورځو کې د افغانستان د وسیمو امنیتي مسؤلیتونه هم له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. دغه راز د افغان دولت او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه هم پراخي خبري روانې دي او ټاکل شوی چې د دې سند په اړه د پریکړې لپاره دودیزه لویه جرګه هم په راتلونکو دریو میاشتو کې په کابل کې جوړه شي. په عین حال کې د ایران د دفاع وزیر احمد وحیدی دوه ورځې وړاندې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په تخنیکی برخه کې د مرستې ژمنه وکړه، خو له امریکا سره یې د افغانستان د ستراتیژیک سند مخالفت وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی همدې مسلې ته په اشاره وویل چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او هر پریکړه په خپله خوښه کوي.
به مردم افغانستان بودم که ما به هیچ کس اجازه نمیدیم.
زه د افغانستان خلکو ته دا وایم چې هیڅ څوک دا اجازه نه لري چې د افغانستان د خلکو او حکومت پر پریکړو اغیز ولري. موږ خپلې پریکړې د خپلو ملي ګټو او مسایلو له مخې کوو او په دې اړه چې کومې خبرې کیږي موږ ورته یوازې د مقابل لوري د یو نظر په توګه ګورو
یا یک دیدګاه طرف مقابل نگاه میکنیم.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سیمې یو شمیر نور هیوادونه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه اندېښمن دي او وایي چې د دې سند په اړه باید د هغوی دغه اندېښنې په پام کې ونیول شي. خو د دفاع وزارت ویان ټینګار وکړ چې د سیمې ټول هیوادونه دې په دې ډاډه وي چې له افغانستان څخه به د هیڅ یو هیواد پر ضد هیڅ ډول اقدام ونه شي او افغانستان له ټولو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره ښې او دوستانه اړیکې غواړي.
امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرویس پر ځای نوی ټاکل شوی قمندان به له ټاکلې نیټې مخکې په خپلې دندې امپایل وکړي. په عین حال کې د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د سی آی ای اوسنی مشر لیون پنیتا د امریکا د متحده ایالاتو د نوي دفاع وزیر په توګه تایید کړ. رضوان مراد په دې اړه نور حال د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خبر په حواله وړاندې کوي.
د ولسمشر بارک اوباما اداره هڅه کوي څو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان د بدلولو کارګړندې کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ له مخې په دې ګام سره به جنرال جان ایلن د راتلونکي میاشت په سر کې د جنرال پیټرایس پر ځای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري پر غاړه واخلي. ټاکل شوې چې جنرال ایلن پر روانه سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان شي او جنرال پیټرایس د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشري پر غاړه واخلي. خو د امریکا د دفاع د وزیر په وینا غواړي چې جنرال پیټرایس ته یو څه وخت ورکړي. جنرال پیټرایس له کلونو را په دې خوا په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو قومنده په لاس کې درلوده. د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویل فکر کوم چې موږ به په افغانستان کې د قومندې د بدلولو چارې یو څه ژر ترسره کړو. له واشنگتن پوسټ سره په مرکه کې ګیټس ویل باید جنرال پیټرایس ته یو څه وخت ورکړو ځکه تیر څلور نیم کلونه د هغه لپاره خورا سخت تمام شوي دي. که څه هم چې ولسمشر بارک اوباما په تیر اپریل میاشت کې جنرال ایلن په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي قومندان په توګه پیشنهاد کړی دی خو د ټاکل کېدو لپاره یې لومړی باید هغه د کانګرس د سنا د مجلس لخوا هم تایید شي. دغه راز د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي ولسمشر اوباما غواړي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال پیټرایس د سپتمبر میاشت په سر کې د سی آی ای د مشر په توګه کار پیل کړي. جنرال جان ایلن له دې مخکې د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندې د مرسیال په توګه دنده درلوده. نوموړی به د امریکا د سمندري ځواکونو یا مرینز لومړنی افسر وي چې په سیمه کې د امریکایي ځواکونو قومنده په لاس کې اخلي. له بلې خوا د کانګرس د سنا مجلس د سی آی پخوانی مشر لیون پنیتا د متحده ایالاتو د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید کړ چې ټاکل شوې ده نوموړی به راتلونکي جولای میاشت په لومړۍ نیټه کار پیل کړي. د امریکایي ځواکونو او امنیتي ادارو په مشرتابه کې دا بدلونونه په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې ټاکل شوی ولسمشر بارک اوباما نن ناوخته اعلان کړی چې څومره شمیر سرتیري به په روان اوړي کې له افغانستان څخه وباسي.
د امریکا متحده ایالاتو په دې موافقه کړې چې له 2014 میلادي کال وروسته به چې افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو بهیر بشپړیږي د افغانستان د بیا رغونې د سترو پروژو چارې په خپل افغانانو ته وسپاري. په دې اړه وروسته معلومات ترکو.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
امریکا سلا شوی چې له 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان د بیا رغونې ټول چارې افغان حکومت ته وسپاري او امریکایان به یوازې په سفارتونو کې خپل ډیپلوماتیکي کارونه پر مخ وړي. د موضوع تفصیل د اسوشیټډ پرس خبري آژانس په استناد جان خالکوزی وړاندې کوي.
امریکایي چارواکو د سه‌شنبې پر ورځ ویل دوی به په افغانستان کې د ثبات په مقصد عاجلې پراختیایي پروژې چې دا مهال د نړیوالو موسسو لخوا پر مخ وړل کیږي پریږدي او پر ځای به خپل پام زیربنایي او د اقتصادي پراختیا پروژو ته واړوي او دا پروګرامونه به په اوږدې مودې کې د افغانانو لخوا پر مخ وړل کیږي. امریکایي چارواکو دا څرګندونه په کابل کې د متحده ایالاتو په سفارت کې وکړي او زیاته کړه دا چې افغانستان څخه په 2014 کال کې د بهراني وسکرو د وټولو نیټه رانګ دی کیدونکې ده. امریکا به خپل زیات پام په افغانستان کې د برېښنا سترو بندونو، سړکونو، قانونو، د طبیعي غاز ساحو او د زراعتي محصولاتو زیاتولو ته واړوي. امریکایي چارواکو د سې شنبې په ورځ وویل له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو له کمېدو سره به په موازي ډول په دې هیواد کې د لویدیځو هیوادونو د ملکي کارپوهانو شمیر هم کم شي. د 2014 کال په پای کې به د ولایتي بیا رغونې ټول کارونه بند شي. امریکایي کارپوهان به یوازې په افغانستان کې د متحده ایالاتو په څلورو قونسلګریو او په کابل کې د امریکا په ستر سفارت کې خپل کارونه پر مخ وړي. د افغانستان په 5 خارونو او 2 ولایتونو کې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو چارې به د جولای په 6 تر سره شي. افغان چارواکي به د جون په 28 په دې اړه یو دوه ورځنی کانفرنس جوړ کړي او د دغه لومړني انتقال د پروسې په مربوطو مسلو به خبرې وکړي. امریکایي چارواکي وایي په دې کانفرنس کې به د افغانستان د هر ولایت چارواکي د امنیت، نفوسو، دولتي ادارو او ظرفیتونو په اړه مشخص پلانونه وړاندې کړي. د مثال په ډول د هلمند ولایت په پلان کې به د پراختیا او امنیت په پلانونو کې زیات پام د افغانستان په جنوب کې د کرنې سیستم، د خارونو او مارکیټونو ترمنځ د تړاو په مقصد د نوو سړکونو جوړولو او د کجکی د برېښنا له بند څخه د 3.5 میگا واټو برېښنا تولید ته وړول شي. امریکایي چارواکي وایي افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال لپاره به نورې سیمې یا خارونه د اگست میاشت کې په ګوته شي. امریکایي چارواکو په افغانستان کې د انتقال عملیه یو بیساره بدلون او تدریجي تکامل وباله. دا مهال د افغانستان په اتیاو ځایونو یا سیمو کې شاوخوا 400 امریکایي ملکی کارپوهان کار کوي. دوی وایي پوځي عملیات به هم په ډیر احتیاط او هدفمند ډول پر مخ وړل کیږي. امریکایي چارواکي هیله مند دي چې تر 2014 کال پورې به افغان امنیتي ځواکونه او عدلي ارګانونه پوره غښتلي شي او د قانون د حاکمیت لپاره به د وسلوالو د مقابلې توان پیدا کړي. امریکایي ډیپلوماټانو دغه راز وویل د 2014 کال تر پایه به په افغانستان کې وسلوال کمزوري وي او جګړې به هم له زوره لوېدلې وي. هغه مهال به افغان ځواکونه د نشه یي موادو د قاچاق پر ضد جګړې کوي، په دې معنی چې بیا به هم په افغانستان کې جګړې روانې وي.
ولسی جرګې له ځانګړې محکمې سره د خپل مخالفت په دوام یوه مسوده خپره کړه چې پکې یو ځل بیا د محکمه او پریکړې غیر قانوني بلل شوې دي. که څه هم دې جرګې له تېرو څو ورځو راهیسې د چپې خولې اعتصاب پیل کړی، خو نن یې د ځانګړې محکمې د اعلامې په عکس العمل کې فوق العاده غونډه وکړه او د لوی څارنوال او د سترې محکمې د عالي شورا د غړو د استعزاب پریکړه هم وکړه. ځانګړې محکمې ویلي د انتخاباتي دوسیو په اړه خپله وروستۍ پریکړه به سبا یعنې پنجشنبې په ورځ اعلان کړي. له بل لوري لوی څارنوال د ولسی جرګې دا پریکړه غیر قانوني او به خیلی بل لوري لوی څارنوالۍ د ولسی جرګې دا پریکړه غیر قانوني بللې او ویلي چې دوی د داسې څه کولو حق نه لري. تفصیل د حمید مومن راپورټ کې.
د ولسی جرګې غړو د پریکړه روسله حق وکړه چې ځانګړې محکمې اعلان وکړ چې غواړي د پنځمبه په ورځ د انتخاباتي دوسیه د سیړلو په اړه خپل نتایج څرګند کړي. د دې جرګې غړو د چهارشنبه په ورځ د چوپې خولې احتساب مات کړ او په یو فوق العاده غونډه کې د ځانګړې محکمې په خلاف د یو مسودې د خپرولو ترڅنګ د لوی څارنوال او د سترې محکمې د عالي شورا د غړو د استعزاب پریکړه هم وکړه. د ولسی جرګې دویم منشي فرهاد عظیمی چې د مسوده د جرګې غړو ته لوستل وویل چې د انتخاباتو په اړه د ځانګړې محکمې هر ډول پریکړه د قانون په خلاف ده.
ایجاد محکمه خاص و فعالیت
و ایمال نظر دی وای د ځانګړې محکمې رامنځته کول فعالیت او په انتخاباتو د نظر تپل د اساسي قانون په خلاف دی او د زورګوي او سرګنده بیلګه ده. موږ د خلکو د استادو په توګه د انتخاباتو په اړه د محکمې هر ډول پریکړه چې د انتخاباتو د کمیسیون کار دی په سرګند ډول قانون ماتونه بولو او هغه مردود شمیرو. د ځانګړې محکمې په اړه د وکیلانو یو اساسي اندېښنه دا ده چې ممکن له دې پریکړې سره د جرګې شاوخوا اتیا غړي چې په درغلو تورن دي له جرګې وویستل شي او تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. تر دې مخکې وکیلانو ډېره هڅه وکړه چې په ولسمشر باندې له بېلابېلو لارو فشارونه راولي او دا محکمه پرې لغوه کړي، خو داسې ښکاري چې دغو هڅو کومه مطلوبه نتیجه نه ده لرله. په همدې حال کې د جرګې غړو پریکړه وکړه چې د پنځمبه په ورځ بیا فوق العاده غونډه وکړي او لوی څارنوال او د سترې محکمې د عالي شورا غړي استعزا کړي. خو د لوی څارنوالۍ مرسیال رحمت الله نظری بیا د ولسی جرګې د پریکړه له قانون سره په ټکر کې وبلله.
د اساسي قانون یو نویم او دوه نویم او درې نویم ماده چې تاسو ولونئ په دې کې بيخي صراحتا ذکر شوی دی وزیرانو نه نوم اخیستل شوی دی، د لوی څارنوال او نورو کسانو نه نوم نه دی اخیستل شوی. نو په دې حساب باندې که څو قانون اساسي مني نو دوی د صلاحیت استیزا د لوی څارنوالۍ هم نه لري. ولسی جرګه دغه دغه صلاحیتونه او دغه ارکان ثلاثه د دولت چې ورته وایي دغه چون نظام د حکومتي منځته راوړی دی، دغه درې پایې اساسي د حکومت یا نظام دی. دغه توازن د صلاحیتو د دوی په منځ کې قانون اساسي تقسیم کړای دی.
په ورته وخت کې د جرګې او شمیر غړي چې د ځنګړې محکمې د کار پلویان دي، د ولسی جرګې د پریکړه غیر قانوني پولی او وایي چې په درغلي ورغلي وکیلان باید وستل شي. ځنګړې محکمې بیا تر دې د مسنه دی ویلې چې پریکړه به د ولسی جرګې موجوده ترکیب کې کوم بدلون راولي او کنه. خو دا به د پنځمه پر ورځ روښانه شي چې د ځنګړې محکمې پریکړه چې د کابل په استیناف محکمه کې په یو علني غونډه کې اعلانېږي څه ده.
په افغانستان کې انتقالي عدالت د لوی د افغانستان د دولت له وسله والو مخالفانو سره له سولې مخکې باید په افغانستان کې انتقالي عدالت تطبیق شي او د تیرو درې لسیزو جګړو جنګي مجرمین محاکمه کړی شي. د دې ډلې یو شمېر غړو نن په کابل کې د انتقالي عدالت په نوم جوړ شوي کنفرانس کې د سولې د عالي شورا پر ترکیب هم انتقاد وکړ او ویل چې د دې شورا مشر او یو شمېر غړي په جنګي جرمونو تورن دي او په افغانستان کې د انتقالي عدالت د تطبیق مخه نیسي. خو د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي د انتقالي عدالت د تطبیق د مخه باید سوله وشي. تفصیل د زکیا غیاسي په راپورټ کې.
په افغانستان کې د انتقالي عدالت ډله چې تر ډیره د جنګي مجرمینو د محاکمې غوښتنه کوي، له دولت غواړي چې له وسلوالو مخالفینو سره له پخلاینې مخکې انتقالي عدالت پلی کړي. د دې ډلې غړو چې د چهارشنبه په ورځ د کابل پوهنتون په ملي حقوقي روزنیز مرکز کې وی خبري غونډې ته وینا کوله، خبرداري ورکړ چې د انتقالي عدالت له پلی کولو مخکې د سولې حل ځلې به موثر نه وي. د دې ډلې یو مسؤل اجمل بلوچزاده همدارس د سولې د عالی شورا په ترکیب هم انتقاد وکړ او وی ویل چې د انتقالي عدالت په لیکېدو مخنیسی
کمیسیون مستقل حقوق بشر بیشتر به آقای ربانی، جنرال دوستم، سیاف
د بشری حقوقو کمیسیون تر ډیره برهان الدین ربانی، جنرال دوستم، سیاف، محقق خلیلی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ملا محمد عمر او زین نور کسان چې په دې مسایلو کې ښکیل وو په جنگی جرمونو تورن بولی د سولې عالی شورا ترکیب خنه دی. دوی د خپلو شخصي ګټو د ځان د بقا او د انتقالي عدالت د نپلی کول لپاره د شورا تر غلی دی. د سولې کومه پروسه چې اوس روانه ده عدالت یې قرباني کړی دی. که چیرې په داسې حال کې سوله راشي نو دا سوله به تلپاتې نه وي او ډیر ژر به په کم حرکت له منځه لاړ شي او هیواد به یو ځل بیا کورنیو جګړو کې ښکیل وي. د عدالت پرته سوله په دې معنا ده چې د افغانستان لپاره به د بحران بله دروازه پرانیزي،
آغاز یک بحران جدید دیگه بر افغانستان.
د انتقالي عدالت ډلې همدارس په افغان حکومت انتقاد وکړ چې د بون په کانفرنس کې د انتقالي عدالت پلي کول ژمنه کړي خو تر اوسه په دې برخه کې کوم ځانګړی کار نه دی کړی. د انتقالي عدالت ډله د تیرو درې لسیزو جګړو د قربانیان لپاره عدالت او د جنگي مجرمینو محاکمه غواړي. د دغه ډلې مسؤلین وویل چې په تیرو درې لسیزو جګړو روکی بی ګنا ملکی وګړي وژل شوی او مایوب شوی دي. د دې ډلې مسؤلین وایي چې په تیرو درې لسیزو جګړو کې د ښځو د اندامونو پرې کول، پر دوی جنسي تیرای، د انسانانو په سرونو کې د میخونو ټک وهل او همدارس په داشونو کې د هغوی د سوځولو په څیر زړه بوګنون کې جنایتونه شوي. خو د سولې د عالی شورا غړي عبدالحکیم مجاهد بیا د انتقالي عدالت د ډلې لخوا پورته شوي انتقادونه بې ځای وبلل او وی ویل چې د شورا د خلکو د استازو لخوا د سولې د ملي مشورتي جرګې وروسته جوړه شوي.
او سم د پاکستان په اړه یو موضوع راخلو. د پاکستان پوځ اعلان کړی چې یو لړ رتبه افسر له سخت دریزو سره د اړیکو په تور نیولې ده. په داسې حال کې چې لویدي اجنسونه ویلي و مشر علي خان څو ورځې وروسته له هغې چې امریکایي سرتیرو په ایبټ آباد کې اسامه بن لادن وواژه نیول شوی دی. د راپورونو له مخې پاکستان دغه راز هغه 15 تنه جاسوسان هم نیولي چې د اسامه بن لادن د ځای د موندلو په برخه کې د امریکا له سي آی اې سره مرسته کړې وه. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
پاکستان د سه‌شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې یو لوړ رتبه پوځي افسر له یو سخت دریځ ډلې سره د ارتباط په شک نیول دی. دا په نادره توګه لومړی ایران دی چې پاکستانی مقامات د دې هیواد د پوځ او سخت دریځو سازمانونو ترمنځ د احتمالي اړیکو موضوع تاییدوي. دا خبر په داسې حال کې خپرېږي چې د پاکستان په پوځ کې د سخت دریځو د نفوذ په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. دا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ له مخې نیول شوی افسر د لیوا مشر علي خان په نامه یادېږي چې په راولپنډۍ کې د پوځ په مرکزي قمندانۍ کې دنده درلوده. د پاکستان د پوځ یو مقام چې د نوم له ویرو ډډه وکړه واشنگتن پوسټ ته ویلي، علي خان د تېرې مې میاشت په شپږمه نیټه یوازې څلور ورځې وروسته له هغې چې امریکایي ځواکونو په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژه نیول شوی دی. دا لنډ روښانه چې ولې پاکستانی مقاماتو د پوز دغه لوړ رتبه افسر د نیولو خبره په ډاګه کړې. خو د واشنگتن پوسټ په وینا ښایي دا کار د دې په خاطر شوی وي چې اسلام آباد غواړي امریکا او لویدیځ ته وښيي چې دا هیواد د وسلوالو د ملاتړ کوونکو په لرې کولو پسې دی. د پاکستان پوځي مقاماتو ویلي د لیوا مشر علي خان د نیولو امر د پوز مشر جنرال اشفاق کیانی ټولو شواهدو او ثبوتونو ته په کتنې سره ورکړی دی. د پوز د ادعا له مخې نیول شوی افسر علی خان د حزب تحریر په نامه یو سخت دریځې ډلې ته کار کاوه. دغه ډله په ټولو اسلامي هیوادونو کې د حکومتونو د ړنګولو او د هغې پر ځای د اسلامي خلافت د جوړولو غوښتونکې ده. که څه هم چې ویل کېږي حزب تحریر په خپله د عدم تشدد په دریځ باور لري، خو له هغو وسلوالو ډلو سره چې په پاکستان کې پرې بندیز لګېدلی دی اړیکې هم لري. دا نیول شوی افسر میرمن انجم له واشنگتن پوسټ سره په خبرو کې د هغې پر خاوند لګېدلی تور بے اساسه بللی او وایي چې علی خان له خپل ځان څخه هم د پاکستان له پوځ سره مینه لري او له هغې سره د خیانت فکر هم نشي کول.
په پاکستان کې د حزب تحریر له ډلې سره د ارتباط په تور مو د یو لوړ رتبه پاکستاني افسر د نیول کېدو په اړه مطلب واورید. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته رسیږي. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو زرغونه منګل سټډیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت دري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
له تاسو مننه. شنونده های ګرامی سلام و شامتان خوش، به امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که گروه عدالت انتقالی در افغانستان گفته پیش از اینکه با طالبان مصالحه شوه باید مجرمین جنگی سه دهه جنگ در افغانستان محاکمه شده و به سزای اعمال خود برسند. از جنجال ها و بحث های داغ امروز ولسی جرگه کشور هم میشنوین که وکلای ولسی جرگه گفتن اصلا محکمه بررسی استقلاب های انتخاباتی برشان قابل قبول نیست و ولسی جرگه را ترک نمی کنند.
این تشویش را نداشته باشید، از حقوقتان به قیمت سر خود دفاع میکنید. هیچ کس نمیتونه که وکیل از قرار بیرون کنه.
گزارش های دیگه خبری را هم میشنوین، ولی نخواست سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور امریکا قرار است امروز جزئیات پلان آغاز خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را اعلان کند. اعضای ولسی جرگه افغانستان فردا لوی سارنوال و رئیس ستر محکمه و دو عضو شورای عالی ستر محکمه را استیضاح می کنند. قماندان پلیس محلی در منطقه خواجه ملک ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار امروز از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. اردوی پاکستان میگوید با چهار افسر دیگر خود نیز به ارتباط گمان روابط با یک سازمان ممنوع تحقیق میکند. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه امروز هر نوع مداخله خارجی در امور این کشور را رد کرده تاکید نمود که دمشق آرزومند روابط خوب با ترکیه می باشد. و وزیر خارجه ایتالیا امروز برای رسانیدن کمک های بشری به مردم لیبیا خواستار توقف فوری جنگ در این کشور شد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور امریکا قرار است امروز در یک سخنرانی تلویزیونی از قصر سفید توضیحات درباره پلان خود در مورد آغاز فراخواندن نیروهای امریکایی از افغانستان ارائه کند. باراک اوباما این سخنرانی را ساعت 8 شب به وقت واشنگتن ایراد می‌کند. آژانس‌های خبررسانی به نقل قول مقامات امریکایی گزارش می‌دهند که رئیس جمهور اوباما اعلان خواهد کرد که امریکا 10,000 عسکر خود را امسال از افغانستان خارج می‌سازد و از این جمله 5,000 عسکر در تابستان جاری افغانستان را میگویند. در حدود 100,000 عسکر آمریکایی در حال حاضر در افغانستان هستند. نیروهای آمریکایی طبق پلان قوای بین المللی برای انتقال مسئولیت‌های اساسی امنیتی به نیروهای افغان تا سال 2014 از این کشور خارج می‌شوند. اعضای ولسی جرگه افغانستان فردا لوی سارنوال و رئیس ستر محکمه و دو عضو شورای عالی ستر محکمه را استیضاح می کنند. نماینده های مردم در جلسه عمومی امروز مجلس تصمیم گرفتند که این مقام های دولتی فردا در یک نشست خاص استیضاح شوند. در این جلسه اعضای ولسی جرگه همچنین با تصویب یک مسوده 4 ماده‌ای محکمه اختصاصی شکایت های انتخاباتی را غیر قانونی خواندند. تا کنون روشن نیست که لوی سارنوال و اعضای شورای عالی ستر محکمه حاضر به استیضاح خواهند شد یا خیر، اما لوی سارنوالی افغانستان گفته است که اعضای ولسی جرگه صلاحیت استیضاح لوی سارنوال را ندارند. قماندان پلیس محلی در منطقه خواجه ملک ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار امروز از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. جنرال عبدالرازق سرپرست قماندانی امنیه ولایت قندهار با تایید خبر این رویداد به رادیو آزادی گفت که قماندان فیض الله در مربوطات ناحیه ششم این ولسوالی کشته شد. طالبان مسئولیت این قتل را به عهده گرفتند. از سوی دیگر نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف میگویند یک عسکر این نیروها به دنبال یک حمله شوری در جنوب افغانستان امروز کشته شد. اعلامیه آیسف در مورد هویت این عسکر چیزی نگفته است. شماری از باشندگان ولسوالی لعل و سر جنگل ولایت غور امروز دست به تظاهرات زده و خواهان برکناری ولسوال این ولسوالی شدند. مظاهره کننده ها رهبری این ولسوالی را ضعیف خوانده و می گویند که کارهای انجام شده در بخش های معارف، خدمات صحی و اعمار سرک ها از کیفیت بسیار پایین برخوردار است. محمد صادق یوسفی، یکی از اعضای شورای ولایتی غور، به رادیو آزادی گفت تظاهر کنندگان و حکومت یک ماه مهلت دادند تا خواست های آنان را عملی کند. مقام های محلی این ولسوالی تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. اخبار جهان و منطقه را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی پاکستان میگوید با 4 افسر دیگر خود نیز به ارتباط گمان روابط با یک سازمان ممنوع تحقیق میکند. تورن جنرال اطهر عباس، سخنگوی اردوی پاکستان، امروز گفت 4 افسر دیگر اردو به ارتباط روابط با حزب تحریر مورد تحقیق میباشند ولی بازداشت نشدند. او اسامی این افسران را ارائه نداشت. این رویداد بعد از آن رخ میدهد که اردوی پاکستان دیروز اعلان کرد که یک افسر به رتبه لوا مشر را به زن ارتباط با این حزب بازداشت کرده است. وزارت نفت ایران میگوید یک هیئت وزارت هنگام بازدید عراق امروز از سوی تروریستان مورد حمله قرار گرفته ولی به کس آسیبی نرسیده است. ولی وزارت داخله عراق میگوید 2 محافظ عراقی هنگام تیراندازی مهاجمان بر کاروان موترهای این هیئت زخمی شدند. وزارت نفت ایران میگوید این کاروان در بغداد مورد حمله قرار گرفته ولی نگفته که چه کسانی در آن دست دارند. وبسایت وزارت نفت ایران میگوید وبسایت وزارت نفت ایران میگوید معین وزارت نفت این هیئت را رهبری میکرد. ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، امروز هر نوع مداخله خارجی در امور این کشور را رد کرده تاکید نمود که دمشق آرزومند روابط خوب با ترکیه می باشد. او این اظهارات را در حال بیان می دارد که ترکیه به علت سرکوبی تظاهرات طرفدار مردم سالاری از سوی رژیم سوریه خود را از رهبران این کشور دور ساخته است. وزیر خارجه سوریه تحریمات وضع شده از سوی کشورهای اروپایی بر دمشق را نیز رد کرده گفت ما فراموش خواهیم کرد که اروپای هم در نقشه جان وجود دارد. رژیم سوریه به علت سرکوبی تظاهرات روز افزون زیر فشارهای فزاینده بین المللی و تحریمها قرار گرفته است. وزیر خارجه ایتالیا امروز برای رسانیدن کمک‌های بشری به مردم لیبیا خواستار توقف فوری جنگ در این کشور شد. فرانکو فراتینی در سخنرانی امروز خود به پارلمان همچنین هشدار داد که تلفات غیر نظامی اخیر در لیبیا اعتبار پیمان ناتو را به مخاطره مواجه می‌سازد. ناتو پذیرفته است که این غیر نظامیان در نتیجه فیر اشتباهی یک راکت هنگام تهاجم هوایی روز یکشنبه بر ترابلس تصادفاً کشته شدند. در عین حال وزیر خارجه چین امروز در بیجینگ گفت که این کشور شورای ملی انتقالی مخالفین رژیم قذافی در لیبیا را به حیث یک طرف مهم تفاهم درباره لیبیا به رسمیت می‌شناسد. یک محکمه خاص بحرین 8 نفر از فعالان سیاسی شیعه را به جرم راه اندازی کودتا هنگام تظاهرات اخیر در این کشور به حبس دائم محکوم کرد. در مجموع 21 نفر به این ارتباط محاکمه می شوند که 14 نفرشان در بازداشت به سر می برند و باقی در غیاب محاکمه می شوند. محکمه مسئولیت ملی 15 نفر دیگر را به مدت‌های حبس تا 15 سال محکوم کرد. چندین نفر از مخالفان سرشناس شیعه مذهبی حکومت بحرین نیز در این میان امروز محکوم شدند. حکومت بحرین تظاهرات ضد دولتی شیعیان را که خواهان آزادی‌های بیشتر برای اکثریت شیعه‌ها در سلطنت زیر نفوذ اقلیت سنی‌ها در این کشور بودند در ماه مارچ گذشته سرکوب ساخت. و وزیران زراعت 20 کشور پیشرفته و دارای اقتصادهای نوظهور جهان گرد همایی دو روزه خود را برای راه‌های حل جلوگیری نوسانات قیمت مواد خوراکی امروز در پاریس آغاز کردند. فرانسه که امسال ریاست این کشورها را به عهده دارد برای افزایش تنظیم بازار فشار وارد کرده است. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه دلالان را مسئول تورم قیمت مواد خوراکی می‌داند که ناآرامی‌ها در شمال آفریقا و شرق میانه را دامن می‌زند. افزایش مواد خوراکی اولی سبب انتشار گرسنگی در کشورهای رو به انکشاف می‌شود. پایان اخبار.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. گروه عدالت انتقالی در افغانستان گفته است قبل از آن که با طالبان مصالحه شود باید مجرمین جنگی 3 دهه جنگ در افغانستان محاکمه شده و به سزای جنایاتشان برسند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر بیشتر به آقای ربانی، جنرال دوستم، سیاف، محقق، خلیلی، دوران طالبان، ملا محمد عمر.
از جنجال های امروز در ولوسی جرگه در مورد اعلان نتایج بررسی های محکمه خاص تقلب های انتخاباتی هم می شنوید که وکلا هشدار دادند.
بی تشویش را نداشته باشید، از حقوقتان با قیمت سر خود دفاع میکنید. هیچ کس نمیتانه که وکیل از سالان بیرون کنه.
قرار است رئیس جمهور امریکا امشب جزئیات پلان خروج نیروهایش از افغانستان را اعلان کند. گزارش های دیگر را هم می شنوید، ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، گروه عدالت انتقالی در افغانستان گفتند که قبل از تلاش‌ها به هدف تأمین سال در کشور باید برنامه عدالت انتقالی تطبیق شود و مجرمین جرایم جنگی 3 دهه گذشته در افغانستان محاکمه شوند. برخی از اعضای گروه عدالت انتقالی در افغانستان پیش از چاشت امروز در کنفرانس زیر نام عدالت انتقالی در کابل از ترکیب شورای عالی سال هم انتقاد کرده و گفتند که رئیس شورا متهم به ارتکاب جرایم جنگی است و مانع اجرای برنامه عدالت انتقالی در کشور میشه. در این حال شورای عالی سال گفته که سال باید پیش از تطبیق برنامه عدالت انتقالی در افغانستان برقرار شود. سحر لیوالا جزئیات بیشتر.
گروه عدالت انتقالی در افغانستان که بیشتر خواهان به محاکمه کشانیدن مجرمین جنگی در این کشور است، از دولت می خواهند که قبل از مصالحه با مخالفین مسلح برنامه عدالت انتقالی را در افغانستان به اجرا بگذارد. اعضای این گروه به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در مرکز ملی مستقل آموزشی حقوقی در پوهنتون کابل هشدار دادند که قبل از تطبیق عدالت انتقالی گفتگوها در مورد صلح در افغانستان مؤثر نمی باشد. اجمل بلوچزاده، یکی از مسئولین این گروه، از ترکیب شورای عالی صلح انتقاد کرده گفت این شورا جلوی تطبیق عدالت انتقالی را در افغانستان میگیرد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر بیشتر به آقای ربانی، جنرال دوستم، سیاف، محقق، خلیلی، دوران طالبان، ملا محمد عمر و بالاخره افراد دیگه که بیشتر در قضایا دخیل بودند به عنوان مظنون از طرف نهادهای حقوقی معرفی شدند. سی شورای عالی صلح ترکیب خوب نداره، ولی اینا بیشتر به منافع شخصی خودشان و به خاطر حفظ بقای خودشان و به خاطر تطبیق نشدن عدالت انتقالی در افغانستان کار می‌کنند.
به همین گونه اعضای گروه عدالت انتقالی از حکومت افغانستان انتقاد کرد که در تطبیق برنامه عدالت انتقالی در کشور کوتاهی کرده است. در همین حال عبدالحکیم مجاهد، عضو شورای عالی صلح افغانستان، انتقاد گروه عدالت انتقالی از این شورا را بیجا خوانده گفت که این شورا به اساس تصمیم جرگه ملی مشورتی صلح ایجاد شده است.
به باور من که لطول نمشک باید مجد توجه پدی بانی و که چنگ جرگه پایت ورسه و اصول را منسکسین. کلش پا افغانستان که جرگه پایت ورسه دلعه و پا افغانستان که صبات و استحکام را منسکسو با مغا وقتی در افغانستان خلق
با باور من ما باید بیشتر از همه چیز به این توجه نماییم که چطور به جنگ پایان بدهیم و صلح برقرار شود. زمانی که جنگ در افغانستان پایان بیابد و ثبات و استحکام به میان بیاید، در آن وقت مردم حق دارند دعاوی شخصی و مسائل حقوقی خود را از طریق دولت مطرح کنند. شورای عالی صلح به اساس توصیه نمایندگان مردم تشکیل شده است و این گونه انتقادها مخالف فیصله مردم افغانستان است.
گروه عدالت انتقالی در افغانستان خواهان عدالت برای قربانیان 3 دهه جنگ در افغانستان و محاکمه مجرمین جنگی در این کشورند. مسئولین این گروه گفتند که طی جنگ‌های 3 دهه اخیر در افغانستان بسیاری مردم ملکی بیگناه کشته و یا معیوب شدند. مسئولین این گروه علاوه نمودند که در جریان این جنگ‌ها جنایات دلخراش مثل قطع اندام زنان و تجاوزهای جنسی بر آنان، کوبیدن میخ بر سر انسان‌ها و به همین شکل سوزانیدن افراد در داشت‌ها صورت گرفته است. اعضای گروه عدالت انتقالی می‌گویند که همکنون نیز در جنگ جاری در افغانستان جنایات در برابر مردم ملکی صورت می‌گیرد، که این مسئله هم بعداً مورد بررسی قرار گرفته و محاکمه مجرمین آن تقاضا خواهد شد.
در حالی که گروه عدالت انتقالی در افغانستان گفته که پیش از تلاش‌ها به هدف تامین سال در افغانستان باید عدالت انتقالی تطبیق شود و مجرمین جرایم جنگی در افغانستان محاکمه شوند، جنجال‌های سیاسی در کشور همچنان ادامه دارد و این جنجال‌ها که حتی گفته شده در پارلمان افغانستان و در ترکیب پارلمان رای یافتند، امروز ولسی جرگه رویش به اعضای داغ صورت گرفت و اعضای ولسی جرگه که اغلباً گفته میشه مربوط جناح‌های مختلف سیاسی در کشور هستند، هشدارهای دادند. محکمه خاصه رسیدگی به شکایات انتخاباتی تصمیم داره پس از گذشت 3 ماه از بررسی‌ها در مورد شکایات انتخاباتی فردا نتایج بررسی‌های خود اعلان کنه. اعلان این موضوع از طرف محکمه خاص رسیدگی به شکایات انتخاباتی باعث نگرانی و ناراحتی تعداد از اعضای ولسی جرگه شده و در اجلاس امروز ولسی جرگه با تصویب یک قطعنامه 4 ماده‌ای محکمه خاص رسیدگی به شکایات انتخاباتی لغو اعلان شد، البته از طرف اعضای ولسی جرگه افغانستان. در اجلاس فیصله شد تا در اجلاس روز پنجشنبه، البته در اجلاس فردا که به صورت فوق‌العاده دایر میشه، لوی سارنوال و شورای عالی از طرف محکمه به خاطر استیضاح فراخوانده شوند، ولی معاون لوی سارنوال افغانستان تصمیم ولسی جرگه را خلاف مواد قانون اساسی خوانده. جزئیات موضوع را از حمید پژمان مشنوید.
در اجلاس روز چهارشنبه ولسی جرگه، در حالی که به صورت فوق‌العاده دایر شد، در کنار سکوت چند روزه، آجنده امروز به محکمه خاص رسیدگی به شکایات انتخاباتی محتوف گردید. در این اجلاس حاجی ظاهر قدیر، یک تن از نمایندگان مردم، گفت این محکمه برای وکلای موجود مایه نگرانی جدی است. وی گفت که هیچ کس نمیتواند یک تن از وکلا را از پارلمان اخراج کند.
این تشویش را نداشته باشید، از حقوقتان به قیمت سر خود دفاع میکنید. هر کس که بخواهد که وکیل را از تالار بیرون کند، من امروز هیچ کس نمیتواند که وکیل از تالار بیرون کند. این یک خواب است و اشتباه است. این تشویش را نکنی، آمادگی خود را بگیری، دوامدار آماده باشین.
در این اجلاس پس از آن که شمار زیاد از وکلای حاضر در مجلس مخالفت خیش را در خصوص این محکمه ابراز کردند، بالاخره یک کمیسیون 5 جزوی مصوبه 4 ماده‌ای را در مورد لغو محکمه خاص صادر کرد. در بخش از این مصوبه که توسط فرهاد عظیمی منشی دوم ولسی جرگه به خوانش گرفته شد آمده است،
ایجاد محکمه خاص و فعالیت و اعمال نظر آن در مورد نتایج انتخابات خلاف قانون اساسی و مصداق بارز قانون شکنی و زورگویی است. ما به عنوان نمایندگان منتخب مردم و مقابله با اقدام زورگویانه، هر نوع فیصله این محکمه را در مورد نتایج انتخابات ولسی جرگه که از صلاحیت‌های اختصاصی کمیسیون مستقل انتخابات است، قانون شکنی آشکار و مردود می‌دانیم.
نگرانی اعضای ولسی جرگه در خصوص محکمه خاص در حال شدت گرفته است که به اساس گزارشات حدود 80 تن از اعضای موجوده ولسی جرگه پس از بررسی دوسیه‌ها و شمارش مجدد آن محکمه از فهرست برندگان حذف خواهد شد. در اجلاس روز چهارشنبه به اساس پیشنهاد شماره اعضای ولسی جرگه فیصله به عمل آمد تا در اجلاس فوق‌العاده روز پنجشنبه ولسی جرگه شورای عالی استر محکمه به شمول رئیسان و همچنان لوی سارنوال افغانستان استیضاح شوند. ولی معاون لوی سارنوال در گفتشنودی با رادیو آزادی اعلام کرد که ولسی جرگه کنونی صلاحیت استیضاح لوی سارنوال و اعضای استر محکمه را ندارد. رحمت الله نظری معاون لوی سارنوال در مورد گفت
در قانون اساسی از استیضاح لوی سارنوال چیز تذکر به عمل نامده در ماده 91, 92, 93 و همچنان از استیضاح اعضای عالی دادگاه از او خوب بیخی نام گرفته نشده، اصلا استیضاح کلمهش استعمال نشده. ما فکر میکنم ولسی جرگه محترم به اینجا هم به خطا رفتن.
محکمه خاص رسیدگی به شکایت انتخاباتی به اساس پیشنهاد استر محکمه و منظوری رئیس جمهور افغانستان پس از آن ایجاد شد که شمار زیاد از کاندیدان ناراضی ولسی جرگه که در انتخابات برنده نشدند، این انتخابات را پر از تقلب عنوان کردند و ابراز کردند که در صندوق‌های رای‌دهی دست زده شده است. به همین منظور، محکمه خاص رسیدگی به شکایات انتخاباتی در اکثر ولایات این کشور شمارش مجدد صندوق‌ها را آغاز کرد. در حالی که به اساس اعلامیه محکمه خاص رسیدگی به شکایات انتخاباتی قرار است به روز پنجشنبه نتایج بررسی‌های محکمه خاص در محکمه استیناف ولایت کابل تا یک محکمه علنی اعلام گردد، تا کنون به درستی معلوم نیست که اعلام این نتایج روی موجودیت وکلای موجود چی تأثیر به جا خواهد گذاشت.
رادیو آزادی.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:49 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، عملی ساختن وعده که رئیس جمهور امریکا در شروع کار خود ازش سخن گفته بود در سخنرانی امشبش روشن خواهد شد، البته آغاز خروج عساکر امریکایی از افغانستان. مقامات امریکایی گفتند رئیس جمهور اوباما میخواهد تا تمام 30,000 عسکر را که در برنامه افزایش قوا 18 ماه پیش به افغانستان فرستاده بود تا پایان سال 2012 از افغانستان خارج کنه. بر اساس گزارش ها رئیس جمهور اوباما تصمیم نهایی خود دیشب گرفت تا به چی تعداد عساکر از افغانستان خارج کنه. اوباما ساعت 8 امشب به وقت واشنگتن که ساعت 4:30 به وقت افغانستان میشه، 4:30 صبح به وقت افغانستان، در یک سخنرانی تلویزیونی برنامه آغاز خروج از افغانستان اعلان میکنه. رادیوی آزادی سخنرانی را دنبال میکنه و جزئیات بیانات امشب اوباما را فردا صبح از رادیو آزادی میشنوین و هم نتایج بیانات آقای اوباما را به کمک کارشناسا تحلیل میکنیم که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چه نتایج را بر آینده افغانستان در بر خواهد داشت. حتما با ما باشین. از طرف دیگه امریکا میخواهد با کاهش نیروهای خود از افغانستان، البته با کاهش تلاش‌های نظامی خود در افغانستان، تلاش‌های ملکی را در این کشور افزایش بده. امریکا میخواهد بعد از این روی برنامه‌های زیربنایی و اقتصادی در افغانستان تمرکز کنه. حکومت افغانستان از سال‌ها به این طرف از جامعه بین‌المللی خواسته تا پول‌های کمکی را از طریق حکومت افغانستان مصرف کند و پروژه‌های بازسازی تحت نظارت حکومت افغانستان پیش برن. از طرف دیگر در نتیجه سیده جنگ در افغانستان گفته شده که کمبود کادر، البته کادر شایسته محسوس است و در 10 سال گذشته کار ظرفیت سازی در افغانستان سری نبوده. در حال حاضر امریکا مشوره های را آغاز کرده تا پس از سال 2014 میلادی تمام امور بازسازی به حکومت افغانستان سپرده شود و امریکایی ها تنها در سفارت خود ماموریت دیپلماتیک به پیش ببرند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این مورد گزارش داره که جزئیاتش از جاوید نعیمی مشنویم.
مقامات آمریکایی به روز سه‌شنبه گفتند که به هدف تامین ثبات در افغانستان، پروژه‌های انکشافی عاجل خود را که در حال حاضر توسط مؤسسات بین‌المللی پیش برده می‌شود، کنار گذاشته و در عوض روی برنامه‌های زیربنایی و انکشاف اقتصادی تمرکز خواهند کرد. بر اساس گزارش‌ها این پروژه‌ها در دراز مدت توسط افغان‌ها پیش برده خواهد شد. مقامات آمریکایی با ابراز این مطلب در سفارت ایالات متحده در کابل گفتند با نزدیک شدن سال 2014 میلادی که تاریخ خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تعیین شده، آمریکا توجه زیاد خود را به بندهای بزرگ برق، جاده ها، معادن، ساحات گاز طبیعی و محصولات زراعتی متمرکز می سازد. به گفته این مقامات، همزمان با کاهش نیروهای نظامی در افغانستان، تعداد کارشناسان و متخصصان غربی نیز کم می شود و فعالیت‌های پی‌آر‌تی یعنی تیم‌های بازسازی ولایتی هم متوقف خواهد شد. به همین ترتیب آمریکایی‌ها تنها در سفارت این کشور در کابل و کنسولگری‌های ایالات متحده در ولایات کارهای خود را دنبال خواهند کرد. انتقال مسئولیت‌های امنیتی در 5 شهر و 2 ولایت افغانستان در 20 ماه جولای مکمل خواهد شد. مقامات افغان در 29 جون یعنی پس از 1 هفته کنفرانس دروزه را برگزار خواهند کرد و روی مسائل مربوط به نخستین مرحله انتقال بحث های خواهند داشت. مقامات آمریکایی میگویند در این کنفرانس مسئولین و رهبری هر ولایت پلان های امنیتی، نفوذ، ادارات دولتی و ظرفیت هایشان را ارائه خواهند کرد. به گونه مثال در پلان انکشافی و امنیتی ولایت هلمند بیشتر در بخش ایجاد سیستم زراعتی، ساختن سرک ها به هدف وصل کردن بازارهای مهم و تولید 33 مگاوات برق از بند کجکی تمرکز خواهد شد. مقامات آمریکایی میگویند پروسه انتقال امنیت به نیروهای افغان در برخی شهرها و ولایات دیگر کشور در ماه آگوست امسال روشن خواهد شد. این مقامات پروسه انتقال را یک تغییر بیمانند و یک تکامل تدریجی در افغانستان خواندند. در حال حاضر در حدود 400 تن از متخصصان ملکی آمریکا در تقریبا 80 محل در افغانستان کار می کنند. شماره از مقامات آمریکایی امیدواری دارند که تا سال 2014 میلادی نیروهای افغان و ارگانهای عدلی تقویت شوند و توان مبارزه با افراد مسلح را برای تحکیم قانون در کشورشان داشته باشند. به گفته دیپلمات‌های آمریکایی، مخالفین مسلح تا پایان سال 2014 میلادی ضعیف می‌شوند و از شدت جنگ هم در افغانستان کاسته خواهد شد. گفته می‌شود که در آن زمان نیروهای افغان علیه قاچاق مواد مخدر مبارزه خواهند کرد و این به آن معناست که باز هم جنگ در افغانستان ادامه خواهد داشت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
میپردازیم به گزارشی از منطقه. مذاکرات صلح بین هند و پاکستان که هر دو سلاح اتمی دارن و رقیب درازمدت یکدیگی خود هستن آغاز شده. آمریکا که برای خروج نیروها از افغانستان آمادگی میگیره، امیدوار است که روند مذاکرات صلح بین هند و پاکستان به ثبات منطقه و مخصوصا به ثبات افغانستان منتج شود. جزئیات موضوع را از غفور متین مشنوین.
مذاکرات صلح میان هند و پاکستان، این دو کشور همسایه و رقیب اتمی، به روز پنجشنبه آغاز شد و ایالات متحده آمریکا که برای خروج نیروها از افغانستان آمادگی می‌گیرد، امیدوار است این مذاکرات به ثبات منطقه کمک نماید. اما بعد از بسیاری آغاز کاذب و نادرست، امیدواری‌ها برای مذاکرات دوروزه میان نروپا مارو، سکرتر در وزارت خارجه هند و همتای پاکستانی او سلمان بشیر کم است. یک منبع حکومت هند با آژانس خبری رویترز گفته است: ما باید واقع‌بین باشیم و نباید که منتظر نتایج آنی و دراماتیک بود. از آنجایی که رقابت هند و پاکستان اکثراً به افغانستان سرایت می‌نماید، ایالات متحده آمریکا و متحدین این کشور امیدوارند با روند صلح زمینه برای پلان خروج تدریجی عساکر خارجی از افغانستان قبل ضرب العجل سال 2014 میلادی میسر گردد. در جریان مذاکرات صلح، وزرای خارجه دو کشور روی منازعه کشمیر که سال 1947 به این طرف هر دو کشور را با تلخی از هم جدا کرده، با هم بحث و مذاکره خواهند کرد. هند و پاکستان که از تاریخ استقلال به این طرف سه بار با هم جنگیدند و دو بار آن روی موضوع کشمیر بوده، در ماه فوریه مذاکرات صلح را به صورت رسمی از سر گرفتند. ولی بعد از حمله ماه نوامبر سال 2008 میلادی بالای شهر ممبای هند توسط یک گروه سیتیزگر مستقر در پاکستان قطع گردید. اس ام کرشنا وزیر خارجه هند در هفته جاری در دیلی جدید به خبرنگاران گفت: ما باید واقع‌بین باشیم و برخوردهای ما باید مثبت باشد. وزیر خارجه هند افزود: امید که مذاکرات نبود اعتماد را محدود بسازد و زمینه را برای عادی ساختن روابط مهیا گرداند. اما در وادی کشمیر که جدایی طالبان از سال 1989 به این طرف علیه هند به خشونت پرداخته و در سه ماه اخیر هم دست به تظاهرات زدن، از پیشرفت مذاکرات انتظار چندان ندارند. ریاض احمد، یک تحلیلگر سیاسی محلی، با آژانس خبری رویترز گفته است: مردم از چندین دهه به این طرف شاهد چنین مذاکرات بودند ولی هیچ کدام نتایج محسوس نداشته است. محمد سقلین، معلم یک مکتب، میگوید همه مذاکرات با ناامیدی تلخ انجامیده است. من امید نمی بینم و کشمیر شاید خونریزی های بیشتر خواهد بود.
در ادامه مسائل بین المللی باید گفت که بان کی مون، دیپلمات کوریای جنوبی که دور اولش به حیث سرمنشی عمومی ملل متحد داخل امسال پایان میافه، برای بار دوم به این مقام انتخاب شده. جزئیات موضوع را از مقیم نایب مشنوید.
اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد بان کی مون را برای دور دوم به حیث سرمنشی عمومی این سازمان انتخاب کرد. بان کی مون، دیپلمات کوریای جنوبی که 67 سال عمر دارد، از وی به خاطر متحد بودنش در مورد تغییر اقلیم جهان، خلأ سلاح هسته‌ای و کار روی مسائل مربوط به زنان تمجید می شود. اما او به خاطر ناکامی در زمینه جلوگیری از تخطی کشورهای پرقدرت نظیر روسیه و چین از حقوق بشر انتقاد شده است. دور دوم ماموریت بان کی مون به عیس منشی عمومی ملل متحد از جنوری سال 2012 میلادی آغاز می شود. بان کی مون می گوید:
I'm proud
افتخار دارم که حمایت شما را کسب کردم. من به حیث سرمنشی عمومی امچو یک هماهنگ کننده و تامین کننده مناسبات کار میکنم. بان کی مون دیپلمات سابق کوریای جنوبی از سال 2007 میلادی به این سو رهبری ملل متحد را به عهده دارد. او در مقایسه با سلف خود کوفی انان در ابتدا یک رهبر قوی در این پست جهانی به نظر نمی رسید، اما با پشت کار و مانور ماهرانه بان کی مون توانست در جریان دور اول در مقام سرمنشی سازمان ملل متحد آمیانه را در این سازمان برایش پیدا کند.
از انتخاب دوباره بان کی مون به حیث سرمنشی ملل متحد شنیدین. ساعت نزدیک 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل هستم. یک دنیا تشکر که با رادیو آزادی بودین. شامتان خوش.